表示。السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګلراز او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هر کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروگرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسه اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب په ملتان کې په 14 کې لک تر لګا لستنه وجل شوې دي په خبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوې ده او د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وشلې دي او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای پر ناوخته د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې لامل لتر لګا لس کسان وجل شوی او 500 زیات شوبل شوی دي چاودنه د بسونو اډې ته سیر مشوي دا په وجل شو او شوبلو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي د ملتان د پولیسو مشر اثر اکرام او 13 شپه رسنو ته ویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو گاډو دکانونو ته هم تاوان رسولې دي اغه زیاتوي
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑلے دے چلو جی چاودن شوی دا خکاری دا سی چی دغا تن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکی هم مل شو او هم دا سی خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ هم کی دیشی نمونگ دا حقی جاج اخلو
د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده د پنجاب صوبی وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو په اړه د سیړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی دغه وزارت له خوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وسلوالو د حملې له امله تیر شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتیدلی دي د وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې په تښتیدلو قیدیانو کې 1,30 تنه د کورني او بهرني امنیت پر ضد پر جرمونو باندې تورن وو او پاتې نورې جنایي کسي درلودې د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیان د دې پیښه په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې پراخ د لیز بردونه پیل کړل د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي زندانیان یې له ځان سره بیولې دي
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې ده د پاکستان فوج پرونو ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې ولس وسلوال وشل دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې هوایي بمباری په شوال ګربس زوی نری سیمه کې شوی او پترس کې د وسلوالو و پټن ځایونه تباه کړي دي بل په وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړو کې اته کسانو ته مرګ شوبله اړولې ده په خیبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر ضد سلور وسنی مهم پیلېږي د خیبر پختونخوا د صحت د اداري چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې د صوبې په بلابلو سیمو کې به په دې مهم کې 350 لکه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل دي چې تیر شپه په دغه روغتون کې اغه ناروغ ساور کړل چې په کانګو وایرس اخته شوی و د سلورم مریض دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند په دغه صوبه کې للاسا ورکوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا 13 ورځ په خبري شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2016 کال په وروستیو کې په پام کې افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنسونه به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پرسي د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په 4 ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. جرمنی د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرن اویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بهلول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شمیرې هدف ته رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناهغښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. وروستۍ خبر دا چې د مالدو په سر ښار کې لږ تر لږه 40 کسان راټول شوي او د 1 بلین ډالرو د ورکېدو له پیښې وروسته د ولسمشر او د حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د وخت نه مخکې په مارچ میاشت کې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه هم کوله. د احتجاجونه چې په مالدوا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني تحریک لخوا جوړ شوي د ستمبر په شپږم نیټه هم په لسګونو سره خلک لار کوڅو ته راوستلي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاوند 106.30 روپۍ او 106.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14.5 دریش، په بونو کې به زیات نه زیات 10.5 چلیریش او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 یولس ډیګری سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژل دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ویلي باید هر پښتون د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتون وظیفه ده.
د خیبر ایجنسی کامی مشران وایي باید قبایلی سیمو کې اوس آئینی اصلاحات وشي.
نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار د فاټا د سټیټس چینج شي. دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغه کې د غوی رواج هم پاتې شو، په هغه کې د غوی جرګه هم پاتې شو، په هغه کې د غوی سټیټس هم پاتې شو.
او اونیس پروگرام د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خوانی په تاریخ با تفصیل واوري.
اگر آلو دلته کې راکوم د کیسه د ډېری شوی د کوم د کیسه پر په یو ځای باندې دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کو، بیا دلته کې مضمونه مضمونه پکې وسو دغه وسو او د شهیدانو بازار شو.
د مشال سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په د پنجاب صوبې چارواکي وای پرونه وخت د ملتان په بهاړی چوک کې د شوی بمی چاودنې لکبل لک تر لګا لس کسان وژل شوی او لسلبیخت زیات نور بیا جوبل شوی دي. چاودنه د بسونو اډې ته سیرمه شوی ده. په وژل شوو او جوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته د پیښې پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوې چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 سره رسیدلې دي. مشال ریډیو سره د پیښې د زینه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانی ایس ایچ او چودري خالد محمود او چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوی دي نو د هغې شمیر لس دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زمونږ ډلې پلټنې کوي.
د ذکر دی د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړی چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د چاودنې وشل شوو لپاره د یو تن په سر 550 لکه او جوبل شوو لپاره 550 سره اعلان کړی دی. د جوبل شوو ملتان په نشتر هسپتال کې علاج روان دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وای
ایک موټر سایکل کولائیډ ہوا ہے موټر سایکل رکشې کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خورلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه. نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیس په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کلو ګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنه غندنه کړې ده او جوبل شو ته خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې تر څنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنه غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکاونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځای نه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات کابل تحصیل په ننګولۍ کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وژلی دی. پولیس وایي په دغه پیښه کې یو بل تن هم ژوبل شوی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې. له منګورې نه د نیاز احمد خان دا تفصیلي رپورټ اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نه دی د پلان نه غلام رحیم هم دی د غونډې غولې سیدون کې هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدې په زلحنان تک نه نینګولۍ چې دی هغه شدید زخمي دی دواړه کې جوړ چې هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نینګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې ساکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تیر شپه په افغانستان کې طالب وسوالو د غزنی پر زندان ډلې بریدونه کړی او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 بندیان خوشي شوي، خو طالبان دغه شمېره تر 400 زیات ښایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوش کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وای په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتې دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د مبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او ترپلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي له آمو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمواري ده. د اچکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجماني نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجماني نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له آمونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان د هر پښتون وظیفت. موږ ته دین مشکلات پیښتي، موږ کوم چې د کوم مشکلات ترسو دا ګم معلومه ده. نن چې موږ وطن ته کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کی، دفاع ونه کی، د خپل اولسون رهبری نه وکي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګری نشي، موږ به تعریف نکوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلې شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې ود اوږده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کیږي، او په درېمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایر فورمز په یو دستوره کې د فاټا د پارلمنټریانس لخوا د قبایلي سیمو موجوده حیثیت تبدلولو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړي، او دوی ویلي چې که دغه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامي، سیاسي او عدالتي ستونزې هواریدلی شي، او دا شان د دوی بنیادي انساني حقوق به بحال شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل،
او حمایت کوو، حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ دا سټرګل کوو چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. دې لپاره زموږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملی کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید د دغه بل لارې اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که موږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې، نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي، کالجونه به جوړ شي، ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقع په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجګول پردای هم موجود وو، او د دغه بل په اړه وویل،
صرف اوس به موږ د 19 کسان خبرو، ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 100 نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو، ولې نه موږ په باندې د 300 د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد و موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو، نو هغه بل سبمټ کدو نه بعد ټول سیاسي پارټین په دې کې اکټیو شوي. موږ سټیټس نشته، موږ هر څومره څه چې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بره موږ ته سټیټس نه وي ملو شوی، زموږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی، خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې زم کې دل نه غواړي، او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي، او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي، او دوی به د دغه بل مخالفت کوي. دا د هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی، او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي، او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي،
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه دا چې دا غوی ناغې ته یو سیول بیوروکراټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ 40 کروڑ باندې پاتا تزان بدلی او هغه به د وی وی شپی چې کم دینو 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دغه مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کم چې مراتب یافته طبقه د دغه په ذریعہ سره جوړی
د خنزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیزي اداري مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې سهندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې سهندونه ضرور راځي د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به سهندونه ضرور راځي خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پس نه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت وخت په دا مسلې به ضرور راځي خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دینو هغه به ان شاء الله چې حل کېدو طرف ته روان شي
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی اکیل یوسف دی زیاته کړي باید په دې لار کې سر وکاوټونه جوړ نکړي شي
نظر نه غنم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت ته ځکه چې د پټا ټول معاملات اهلی تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس دلاندې هم کېدې شي زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي ضرورت دې خبرې دې سره پاتاس دې تشریح ده بدل کړی شي
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټه غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي
تاسو مشال ریډیو تغوغي ایکسپریس ټریبون لیکي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزوري شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمه په کامی بهیر ورګډ شي د دغه لیکنې مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د رواني میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو نور لسو پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمی بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې په ایجنډا راشي د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي په دغه بل کې تجویز ورکړل شوې ده چې د عین په 250 او 280 ماده کې بدلون وکړل شي دغه سیمې د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یادې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي چې ولسته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپل شتوندو هوارولو په لړ کې رسایی ترلاسه شي د ادارې په خبره کې د غبیل د پارلیمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نه امنه دومره کمزورې کړي دي چې د دین علاوه بل لار نشته چې د سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي ادارې جاتوی چې کې دیشي د دې آئینی ترمیم لامل افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم لمیند لاړې شي چې په یاد سیمو کې د مبهم قبایلی نظام لامل وخت په وخت راپورته کیږي ادارې مخکلي کې چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه روان پوځي عملیات رښتي پړاوونو ته داخل شوې دي رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بیکوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنيږي خدا هم نه دی هیرول په کار چې په تیر یو لسیزه کې په قبایلی سیمو کې د روان یاغي توب لاملا زئی ولس ډیره ځانی او مالی قربانی ورکړی دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډیره بدحاله سره مخ ده د ادارې په خبره خود غوسی مسره د ظلم د تیرو اتوش په تو کالونه روان دي او د اجتماعي زمواره د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سی آر د لاندې د غوسی مو ولس جون تیرولو او حقیقت دا ده چې کله نه پاکستان آزاد شوه د غوسی مو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوی دي موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی عدالت کا یو غونډی وته وای یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل ہو
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین دونیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې د شوي چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته یې د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګډ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د سلونې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. دغه وزارت له خوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 19 وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پښتونخوا کې د صحت د محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نن نه د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې درې ورځنی بخنه غواړم څلور ورځنی مهم پیلېږي. د پولیو پر ضد په دې مهم کې به ویل کیږي چې 350 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورونو چارو وزیر پرون ویلي دي چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بحالول دي.
او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانی کر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلي دي چې تر دې د مده ستګلار نشته پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورسپانې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورسپانې اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په هیڅ یو ښه ملګری لري. ورسپانې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلیمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسی په جوړولو کې خپل کردار الوبوي. وحدت ورسپانې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هېواد هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاری کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولې ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیری کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 125 زده کوونکي متاثره شوي دي. ادارې وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغوی بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخیستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګ لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي. او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دار پورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چر پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فند ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدې توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړی دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستی ده. ولیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتللو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یو غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمنی د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردې کوي چې جرمنی ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمنی ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمنی وزیر داخله تامس ڈی میزری وای چې د دوی هیواد باندې پناه غوښتونکو د قامی او یورپی یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکو باندې لازم ده چې هغه یورپی هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. خغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکو باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپی یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زمون همکار مجید بابر و اوس راځو یبه بلې لیکنه ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خبره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دی پوره کړي او د دې لپاره دی وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې وګدل لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. دغه خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تم لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پرې خود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد لپام وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګری یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبليو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوی تر سره کړی تر هغه بجمن وي او بیا به د 1990 زیږیز لسیزې تیروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هم توجه نه ده ورکړې چې په کار و. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشئی موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوي کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ د مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک
کې استخدامیږي د سخت ریځي فکر ورکول کی او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ایزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته. نن په دې پروگرام کې د پیښور کې سخوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 28 اپریل 1913 کال کې د انګریز په وس د لاسه په ناتر سره دزو کې مړ شو او د یوې سیډنې تر مخه دغه د مړو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوي نو دا بمو خامخه اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاويږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. کوم دغه ځای ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کیږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلي د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتله د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته بوتل وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو اگر پڑاؤ دوران کے بدائی تر ٹولا ٹولا شتابا تو خواہ نور سے نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ نور سے داسے دے وقت تیرا ہی دے پار نور سے ذریعے وے نو بس ہم دا کی سخانان چ بو دے بخل کو ٹولا ٹولا شتا کی سے اچو دے نو دغه وجہ دے دے بازار نوم چ دے کی سخانہ ای بازار شو
دا کی سخانہ بازار چ سوم دا زائی خلق کو سود سودا دا پار مشهور او ہم دوم را دا سیاسی حل زل دا پار یاد دے چرتا چ دا ډیر پخوانا سیاسی جلسی ادبی غونډه او ثقافتی دستوری کیگی پا دروشتم اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پار راوتیو چې ناتر سا د زی پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوی او ډېر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چټه شروع شوی دي تر 3 بجې ډېر شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 اجتماعي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چی ڈیر مڑی لارائی راغلی دی فوجی او پاگا لارو کی اچھا تکڑی دی او اگئی کابل سین نوخار سین چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اگا دی دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگار ہوئے دا پی ایچ ڈی سیڑھ نکڑی دی وائی چی دا کسا خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نورلس سوا نورلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نا دا پاکستان پا تاریخ کی او پا خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی
دا خو یو ڈیرا خونڑائی پیخا دا دی پشتنو پا تاریخ کی یو ڈیرا ہم ریز دا خو دی بد مرغی تیر کم خلق تینا خبر دی او آگا یو خوری تعلیم کمی دی بل دی سیاسی شعور کمی دی نو دی دی وجنا دی جلیانوالا باغ دی واقعی نا خو درست جہان خبر دے او تردے پوری چے لکا دے ہندوستان تاریخ دانانو دے ہندوستان لکوالو علم پوی ہو خلقو پی دمر رنا اچولی دا دے ہندوستان بچے بچے چے دے اگر نن دے خپل تاریخ پانے چے ویارنا کبھی فخر کبھی پاگے کی چے کمی قربانہ یادوی تو پاگے کی دے جلیانوالا باغ دا لوے پیخ یادوی پر نون سوا نون سم کے پا جر لسم اپریل چی شوی وا پا انگریز چے دے لکا درینیم سوا سلو سوا کسانم رکڑی دی
پا دو لسم مارچ نور لسوا دیر شم کے چے کل دے ہندوستان ہاغ وقت دا ٹور نلوی سیاسی گن کانگریس دا انگریز سرکار خلاف دا سیول نافرمانے اعلان اکڑو او دا سالٹ مارچ نپس یہ پا مال گباندے ٹکس ورکول نا انکار اکڑو نو پیخور کی دا کانگریس خوڑو ہم دا انگریز خلاف یو احتجاج اکڑو خو دا ڈاکٹر وقار علی شاہ پوینا پیخور کی دا کانگریس غڑی دوم رقم او چی حکومت ورتا سخاص اہمیت ورنکڑو
دا سیدا چی دل تکی لوکل کانگریس پا نون سوا پینزم کی جوڑ شرے دے پتے خور کے لگا یوسو حاجی جان محمد دئی علی گل خان دئی دا سے پکے ڈاکٹر سی سی گوشت دئی خا امیر چند بموال دئی امیر چند بموال دا جوڑ کڑا ہو دا دخار یوسو انٹلیکچوئل ورتویلے سے انٹیلیجنسیا ورتویلے سے روشن فکران دئی راغون شو دئی دا پارٹی جوڑا کا خود دینا دئی پخوارو ڈیر پیو کے کوئی عوامی جماعت اتنا نو جوڑ کرے یعنی دئی میکسیمم ممبرشپ چرا سے دلے دے اگر نونس سو نونس کے دا جلیانوالا باغ پر نتیجہ کی ریئیکشن کے دی کانگریس ممبران چیو اگر یو سل وہ آتی آدھی
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چی باچا خان او دا هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد اخی او د هغه مرسته او ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگار او مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بد انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز ایشن جو خدای خدمت گار ہی ہم جوڑے شیوی ہوا دی ظلم و جرگہ ہوا دی دی طولو متفقہ اجلاس پا اتمانزو کی پا نونسم دی اپریل اغین مانزل ہو دی کانگرس مشاران یو سو دی خار نلاڑو کہ پا کے علی گل خان شامل ہو پا کے دا سے خان میر حلالی شامل ہو سی سی گوشت دا خلق لاڑو اتمانزو تا دی آزاد سکول اتمانزو پا سالانہ جلسہ کیم شرکتو کو والتا پا سٹیج بانے خلقو تقواستو کو چیرہ مونگ سیولنا فرمانائی کی مونگ سرا
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل نولس سو دیرشم سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسی خانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا هغه وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نولنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جولس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو
لمبئی آرمٹ کار چیرا ہو رسیدہ پر مور کے چلا گاڑے رہتا ہوں سو سور لس کسان ولاندی چخنے شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دانور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کے سمشاران رامخ کی شو وغی خلقو توی چیرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لات شئی پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دے تکریرو کو خلقو اور پس چگے نارے جوڑے کے چنا خود انگریز جنٹے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہو گئے چا بس جسے پریدا جس لکہ دا خلق کئی گورو چی دیسے کئی
دا دا ظلم او زبردستے پر دی عمل کی دا جولس زنی گڑنوالو دا فوز دا گاڑی تا اور ور تکلو او یو الگاو تلگاو جول شو
اگا ارنبے آرمد کار چو اگا تا دای اور ویر تکو دی خلق ور تا اور ویر تکو فرنگی دا چیر دا برداشت کولے شو چیارا اندستانے یا دیما چکم ریایا دا اگای دی دومرا لگا کئی دومرا طاقت یا دومرا نافرمانی دکھائی اڈر ریویر کو دیتا سو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکھو گوروال رائفلس پنم باندھے ہوں ایسا چیو ہوئی چیٹا جو کئی اگئی انکاری شو بس ایک دم دیا گئی کورٹ مارشل کو دیا گئی دپس تے 111 انفینٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا ہوں اگئی راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزے په مشرق کې یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگریس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خود انگریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره په کې ځایي دکانداران او بی ګنا خلک هم په نخښه شو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چراغلی اتائی دی اگا پتی اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار شاہ وائی چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا تانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسل بوتلو 400 جیل تا الته کې چې خلک راځه وشو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سم پرزنټمنت کی کې د با مشکته ورته ورکو جیل کې واچو
پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو
دی دې پستا په دویم درې مورې دلته کې یو دیو چې مې وی دکان یو اشک شا نو ودو اگر آلو دلته کې راکوم دې چې دې ډېر شي دې کوم دې چې پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دې دلته کې مضمونه پکې وشو دا غو شو نو چې را دا چې دا نو دا خونی دروازه را او دا شهیدانو بازار شو بس فورن هغه هم گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر و سره سرکاري موجودو هغه ګنټي باندې په زور په هغه باندې خپل دغه خپل په وړاند کو تصویر نه وو سو بیا نور خو فوجار ولا کو هغه دې دغه تاسو سرکولیټ شو چې هغه هم دې دغه کوي
ډاکټر وقار علی شاه وای چې د کیسخانه بازار د ناوړ پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موکا ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلویخ کسان مړه شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ ویل په هغه کې د لیکلي چې سلویخ کسان مړه شوي دي هغه نم کم اوسه چې دینو مصیبت دار چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے
اوریدونکو دا درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بد مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کامتا وړاندې کړی ډاکټر وقار علی شاه وای په کار دا چې د کیسخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړی او لکه د هندستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړی چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي د خوده پامان Thank you.
شما جگرے کو نور خو پہ خبر بلبل پہ خبر پہ خبر ستا سودے جانانا پہ خبر ستا سودے جانانا چوند خو پہ کتا سو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا خیری کو نور خو پہ خبر